په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوم. پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبې د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز تلویزیون سره کار کاوه تېره شپه پاکستان د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې وکړې. د حکومت خو دا چې هغه یو مسؤل لوبغاړی دی. د پرسمیت پیژندلو مسله چې سیاسي شوې دا یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کوي. خغلی بلخی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبې د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلد به هم د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوې وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشن بیل ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې مشري یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، د لویدیځو هیوادونو یو شمېر استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارننګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. ښاغلي براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل و غوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالرو مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د برېټانیا په خوانی صدر اعظم دغه راز ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس پکار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، دا هیواد کله یوې خوا نسبتا امن شوی خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر د پلازمېنې د دوحې په لوبغاړي کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې، تر اوسه یې په 15 اوورونو کې 144 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره 2 لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 6 منډو او دوهم یې د 8 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز تلویزیون سره کار کاوه تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. پولیسو وویل چې 2 وسلوال چې پر یو موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه کوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه د له وجل کېدو وروسته یو شمیر قهرولو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړ. د هغه وجلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې په نښه شوي. دا هیواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان آزاد ګرځي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې ووه چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارد نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان یې د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل څرګند کړی نه دی، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ریچارد نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر خو وال سټریټ ژورنال ویلي چې ریچارد نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسیدلی دي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیویي غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او د غراز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډیریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځه اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. دا د افغانستان او د نړۍ او نړۍ د مهم خبرونه کوم وخت وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه زما همکار مختوړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو ل بیا واکمنیدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو لامل خلکو لاریونونو ته مخه کړه او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په خاطر غوچت کړ. د لاریونونو اعتراضونه هم د خزو او هم د نارینه لخوا په کابل کې وشول، خو لاریونوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلند ورسره شوی او د لاریونونو مخه نیول شوی. تازه یوې معترضې میرمنې یو ویډیو خپره کړه او دا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې میرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلي چې یاد مېرمن دوی نه د نیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لاریونوالو تور لګولې چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاص کړي، ځکه خو دغه ډول لاریونونه کوي. په دې خبرونه کې د همدې لاریونونو په اړه خبرې کوو چې ولې کېږي، له دې لاریونونو سره د مخالفت پایلې به څه وي او څه ډول کېدای شي چې دا لاریونونه په ښه ډول مدیریت شي چې د ستونزو د حل په برخه کې رول مثبت وي. او موږ غوښتل په خبرونه کې له دغو لارینوالو یا معترضینو څخه هم ځینې ګډونوال ولرو چې د خپلو لارینونو او خپلو غوښتنو په اړه بحث وکړي، خو متاسفانه له ډېرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې دوی په خپرونه کې راسره وي. خو نور میلمانه لرو چې په خپرونه کې په همدې اړه بحث راسره کوي. د خپرونې میلمانه مو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بیت الله حمیدي، سیاسي شنونکی نصیر ستانکزی او مدني فعال ظاهر اکبری دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حمیدي صاحب، پایلې تاسو څخه کوو، د کابل روس لارینونه تاسو څنګه ارزوئ، خپل یې تعقیبوئ، که د دغو لارینونو په اړه راته ووایئ.
سلامونه هیواسه محترم تاسو ته او درنو لیدونکو او د بحث لیدوالو ته. هو، زه دا لارینونه تعقیبوم، د لارینوالو غوښتنې او د هغوی ادارې او برعکس ورسره د حاکمې ادارې برخورد ټول تعقیبوم. غوی کله چې په ملتونو باندې فشار راځي، هغوی د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره یوه ځلي لاس چلري، هغه دا ده چې سوله ییز دلیل وکړي او سړکونو ته راوځي یا په بله هره طریقه خپل مختلف د حاکم کړي سره مطرح کیدا د بشر د حقوقو نړیوال کمیشن لاندې منل شوی نړیوال امر دی او ټول خلک دې احترام لري او افغان نرمل او ټول کې افغانان هم دې امر څخه مستثنا نه دي او هم عین خاط کې جانمر کې مسکتونه نه غوندي نو چریکی حمله نه کوي بلکې به ساده د ټول کلو بنرونو شعارونو سره سره کوم تلوځي او وایي چې موږ کار ازادي او ډوډۍ غواړو دا ډېر عادي او ساده کار دی البته یو شی چې په کابل کې د مېرمنو لارینو نه په ډېر وخت سره دي چې طالبان کوشش کوي چې خبرې کوښښ پیدا نه کړي مطرح کېږي او رسنیو ته راوځي خو همدغسې نور په ټول افغانستان کې ورته لاریونونه او برخودونه کېږي خو اکثرا رسنیو ته نه راوځي یا ډېر داسې لاریونونه دي چې هغه د جوړېدو څخه وړاندې د هغه ګډونوال ملت کېږي او زندانونو ته چول کېږي چې کوم مثال یې د اعظم صاحب په نوم ورکوي یو هېوادوال دی چې د پاکستان ضد لاریونې کول او د پاکستان د ملي مشرانو شاو تر راتګ په غبرګون کې خو مخکې د دې نه چې د لاریونو کولی شي زندانیان شول نو زما په نظر د افغانستان خلکو ته بې وسلي خلکو ته ملت ته بله لار نه ده پاتې ده د دې نه چې مظاهره وکړي او راوځي خپل غږ پورته کړي او خپل مختلف مطرح کړي او دا د بشر حقونو د کنوانسیون تر سیوري لاندې پېژندل شوی نړیوال حق دی او افغانان هم د دغه حق څخه استفاده کوي
اکبر صاحب کتا سره ته وای دا کوم لارینونه چې په کابل کې کیږي آیا دوی رښتیا هم کار ازادي او ډوډۍ غواړي کنا لکه څنګه چې د طالبان حکومت سني وایندویان دا کوي دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي ځان ته ځینې کیسونه جوړ کړي او له دې لارې ووځي له افغانستان څخه یعنی د دغو لارینونو تر شا څه دي ستاسو په نظر
کدنمنو میلمنو ته او ټول هیوادوال ته چې موږ غوړي زه فکر کوم د طالبانو دا ادا بيخي ماکس ماسي ولونه ده او حتی د خندور ده یو میرمن چې خپل ابرو عزت خاطر باندې دا کار نه کوي چې هغه وایي چې کني مشکو باندې نامحرمه خلک راولل لکورې وېستل او دابو دا طالبان بیا په دې اسمو سرګې باندې دا وایي چې دا د کیس په خاطر باندې ده په هیڅ صورت باندې نه دا که دا مېرمنې یا مبارزې مېرمنې وي چې ولې لاریونونه کړي وو او طالبانو قصدن د دې د غږ د خپولو لپاره د شپې د ټولو معیارونو خلاف پرته له څارنوال او پرته له مېرمنو پولیسو د دې کور ته وردي او دروازې ورته ماتوي او د هغو ځای نه وړي او تر نن نه پورې د چون د دوی بیخي ځای معلوم نه دی یو وخت معلومه ده چې په نامه واده کړه او هغه بیا د پولیسو په حوزو کې ساتي او هغه شکنجه کوي او د هغو کورنۍ ته وایي چې تاسو موږ ته هغه ټولو مېرمنو لیست راکړی چې په دې لاریون کې برخه اخیستله زه فکر کوم دا ما چې د ولس لپاره یو بل پیچ نه لري د دې وحشت چې کوم دی کړی دی او هیڅ داسې څه نشته چې مېرمنې دې په دې باندې چې په خارج کې کیس وواړي هغه مېرمنې چې داسې مبارزه کوي وو ته آلریډي ډېر ملکونه پناهندګي ورکوي نو زه فکر کوم طالبانو کوم وحشت چې په دې اړه کړی دی او چې د شپې د خوانه د ټولو افغاني اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف د شپې پرته له قاضي نه د څارنوال نه راتله میرمنو یا جنا پولیسونه د دې کور ته ورځي په وحشانه ډول د دې کورونه راټولوي او په اوزو کې ساتي او غلطه شکنجه کوي بل هیڅ نه لري د طالبانو دا کار تنه د میرمنو سره نه دی هغه کسان چې حتی د پاکستان پر وړاندې هم لاریون کوي ځکه پورته کوي او د پاکستان د شرمانه کړنې په افغانستان کې غندي هغه هم تر اوسه پورې په بند کې ساتلې دي که مثال موږ د عظیم عظیمی ورور وکړو عظیم عظیمی کله چې لاریون کوله په یو سپیس کې ما ورته ویل چې زه د لاریون مخالف یم او ما همدغه چې د دې سپیس شو ما ورته ویل چې طالبان دومره توان او سلاح نه لري چې د پاکستان په د افغانستان په وطن کې د پاکستان په ځل باندې هغه وړاندې شهر وایي کله هم عظیمی ویل چې نه زه غواړم چې ما سره هڅه کیږي زه د پاکستان په وړاندې باندې چې دا کوم وحشت دی دلته روان کړی دی زه پورته کړم. هماغه و چې تلاری مخکې هغه او سره د ملګرو ونیول تر اوسه پورې دي طالبانو په بند کې پروت دي. هیڅ نوه بل څه ثبوت نه لري د غیر قانوني کار. ټول شعارونه یې داسې و چې د پاکستان خلاف یو هم یې طالبانو په یعنی طالبانو د حاکمیت د طالبانو د ډلې یا د امارت په ضد باندې نه و. طالبان قصدن غواړي چې د خلکو غږ چوپ کړي او خلک وویروي یو وحشت خپور کړي د ټولنه د آزاد ټولنې نه یوه بسته ټولنه کړي. هر څه چې دوی کوي هر وحشت چې دوی کوي څوک نه وي چې د دې مقابل کې غږ واري.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. اکبري صاحب یادونه وکړله چې کومې میرمنې چې نیول شوې دي یا کوم لارینوال چې نیول شوې دي دا د طالبانو حکومت نیولې. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی څوک نه دي نیولې. د رسنیو سره یې په ځلونو مرکې وکړې ویل چې دوی څوک نه دي نیولې او کوم کسان چې لارینونه کوي یا دا چې ځان تر تم کوي نو هغه په دې خطر کوي چې ګنې دوی غواړي بهر ته لاړ شي. آیا رښتیا هم یعنی کچېرې مثال دوی کسان نیسي نو بیا خو نن سبا دغه موضوع پټه نه پاتې کیږي نو ولې بیا دغسې یو حالت رامنځته شي چې هم کس نیول کیږي او هم بیرته ویل کیږي چې نه موږ نه دی نیولی؟
هیواد صاحب سلام تاسو ته، د بحث ګرنوال ته، ټولو اوریدونکو ته. دا هر څوک چې اعتراض کوي یا مظاهره ولادیونه کوي دا دوی حق ده، بالخصوص ځوانان، ځکه چې تاسو ټول ته معلومه ده طالبانو داسې حکومت ده چې نه چاته کار پکې پیدا کیږي، نه چاته ډوډۍ پکې پیدا کیږي، نه چا هغه د یو شهروند دغه ابتدایي حقوق چې نه هغه پکې تامینېږي. نو داسې یو نظام او داسې یو حکومت مقابل کې بیخي ضرور ده چې خلک خپل غږ اوچت کړي او خپل مشروع غوښتنې ترې وکړي. خو متاسفانه طالبان مو تاسو ته په دې تېرو شلو کلو کې تجربه شوې چې یوه غیر مسؤوله د یو غیر مسؤولې ډلې په شکل د خلکو سره برخورد کوي او دغه اعتراضونه سرکوبوي.
پوښتنه دا ده چې نو کله چې دوی کسان نیسي تا باندې دغه موضوع خو پټه نه پاتې کیږي، له یوې خوا نیول کیږي او له بلې خوا دا خبره کیږي چې موږ نه دي نیولي، نو ولې؟ یعنی که فرض مثال په دوی کې ستونزه وي.
دا خو معلومداره خبره ده چې د طالبانو هغه منطق او فلسفه هغه دوی کوم ذهنیت او کوم عقیده او باور چې دغه دغه نه ایجابوي چې دوی په وړاندې څوک ودرېږي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې موږ امیر لرو او تاسو په دې پوهېږئ چې د امیر او امارت مانا دغه ده چې په هغه کې دغه کوم دیموکراتیک ارزښتونه چې دي هغه بې معنا نه ورکوي. نو دغه په خاطر طالبان دې مقابل کې جدي عکس العمل کوي. دا خلک یا بندي کوي یا شکنجه کوي یا تروروي او یا همداسې دا خلک ګواهي. متاسفانه دا یو ډېره غټه اشتباه ده چې طالبان یې کوي. بهتره ده چې طالبان د داسې خلکو مقابل کې ډېره پراخه سینه ولري. موږ تاسو د تېر نظامونه هم تجربه شول، هغه نظامونه چې خلک سرکوبوي، هغه نظامونه چې خلکو سره موازی نه روان، هغه نظامونه چې د خلکو د غوښتنو سره همجهت نه وي، هغه محکوم په شکست دی. نو طالبان دغه اشتباه چې موږ تاسو په تاریخ کې ډېرې د نمونې لرو دغه اشتباه بیا تکراروي او د انجام او د نتیجه به طالبان ته ډېر خطرناک وي. نو ما غوښتنه د ټولو د طالب چارواکو نه همدغه ده چې که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان باندې دوی حکومت وغځېږي، دوی په اصطلاح همدغه امارت او دوی د سلطه دوام پیدا کړي، نو داسې کړنو د لاس واخلي. هیواد صاحب، دا د هر انسان مسلم حق ده په کوم جامعه کې چې اوسېږي چې هغه په خپل حکماو باندې په خپل هغه کسانو باندې چې په دوی باندې د حکومت دعوه لري سازنده او مثبتې نیوکې وکړي. نو ما مخکې مې یاده کړه چې طالبانو خو داسې حکومت ده چې ټول منفي دی، که د هر پاین نه تاسې ارزیابی که په هر نقطه که دوی منفی نمره یوشه. نو داسې نظام په وړاندې دوی د خلکو نه څه انتظار لري چې چوپه خوله دي کینی؟ دا هیڅ امکان نه لري. او دغه ځوانان چې راټولېږي دوی په وړاندې مظاهرې کوي، اعتراضونه کوي، دا بالکل د خلکو مشروع حق دی. خو یوه خبره بله موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې هغه څوک چې اعتراض کوي یا هغه څوک چې د طالبانو په وړاندې درېږي باید دغه مبارزه او دغه تلاش هم یا اسلوب یا چوکاټ ولري. متاسفانه زه ځینې ځوانان ګورم نه پیږم چې ډېر احساساتي دي یا احساساتي برخورد کوي یا دا چې نور عوامل ورسره ملګري دي. بعضې یعنی دوی په مبارزه کې او دوی په دې غوښتنو کې بعضې خلاو شته. هغه یا درېشي موږ تاسو د فرهنګ او عنعناتو سره په ټکر کې دي، لکه څو ورځې مخکې موږ تاسو د ښځو یوه مجمعه وویلدله چې چادري ته واراچي. دغه چادري که ښه ده که بد ده، په هغې موږ تاسو نه غږېږو چې خو د افغانستان د خلکو د اکثریت خلکو همدغه فرهنګ ده. موږ تاسو په کلیو په بانډو کې وینو چې ښځې چادري اغوندي، نو دا ضرور نه ده چې په داسې کړنو باندې دوی هم هغه خپله مبارزه خدشهداره کړي، هم د خلکو احساسات راوپاري او هم د طالبان. موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه هم یو مذهبي سنتي ډله ده، نو داسې کړنو په وړاندې بیا هغه خلک هم ډېر بد او ډېر تند غبرګون کوي. نو دغسې نقاطونه مبارزه او داسې نقاطونه پاکه مبارزه هغه بالکل ستاړو والله، او دې سره که طالبان دي یا که هر څوک بل مخالفت ښیي، نو هغه د ټولو د یو انسان د انساني غوښتنو سره مخالفت کې روان دي او دا انجام به ډېر خطرناک وي طالبان ته.
مننه حمید صاحب، تاسو د ستانکزي صاحب خبرې واورېدې. آیا رښتیا هم په دې لاریونونو کې داسې څه شوي دي چې هغه واقعا احساساتي چلند یې وبولو، یا د ټولنې له ارزښتونو او کلتور سره یې په مخالفت کې وبولو؟
خو دغه نه مخکې زه ستاسو د اولې پوښتنې په باره کې غواړم یو څه وضاحت ورکړم. تاسو ویل چې طالبان ولې درواغ وایي چې دغه مېرمنې دوی نه دي لیولې، سره له دې چې نن سبا د رسنیو دور دی او ډېر زر حقایق موندلی شي. ګورئ، د فاشست او دیکتاتور دولتونو تر ټولو لوی خصوصیت همدغه دی چې دوی حقایق د منځه وړي. رسنۍ چې دوی د منځه وړي، د پاره د منځه نه وړي چې رسنۍ کوم جادو دی یا کومه بله مسله ده، بلکې دغه ده چې دوی د حقیقت هغه روایت چې کوم دی هغه په خپل لاس کې واخلي. د فاشیست دولتونو په کرکټرونو کې چې د سیاسي علومو په حالې تله تشریح کوي، تر ټولو لویه مسله دا ده چې دوی خپل یو حقیقت کولوي. د نورو ټولنې ټول حقیقتونه له منځه وړي، بیا خپل یو حقیقت ایجادوي او هغه حقیقت هم هره ورځ ماتوي تر څو خلک ګند شي او د حقیقت مسله د مفهوم د منځه ولاړ شي. او په دې طریقه دوی د ملت څخه لاره ورکړي چې بیا هر ورځ چې دوی غواړي هغه عملي کولی شي. نو همدا د لاریونوالو باندې د حملو خبره هم دقیقا همدغه خبره ده. دوی به هره ورځ راځي خلک به وژني، دوی به هر ورځ راځي خلک به زندانیانوي. بیا به وروسته وایي چې دا موږ نه دی کړی، درې به ورځې بیا راځي چې هو دا خو موږ خړه دی دوی لپاره وکړی چې هغه څه موږ کړی دی. بیا راځي لکه جنګونه او مجاهد خبرې شي چې موږ حق لرو چې خپل متارزین ونیسو زندانیانې کړو. بیا بله ورځ دلته راځي چې نه، دا زما خبرې غلط تفسیر شوي دي. په دې ډول د خلکو څخه لاره ورکوي. خلک نه پوهېږي چې قانون څه دی، خلک نه پوهېږي چې اصول څه دي، خلک نه پوهېږي چې د ژوند کولو لاره څه ده. او په دې کې خلک خاموش پاتې کېږي او د پاکستان او دیکتاتور کړي خپل اصول عملي کوي یا خپل سلطه ورځ تر بلې ځواکمنوي او مخته ځي. اوس راشو د ستالیني صاحب خبرې ته چې واقع دغو مېرمنو احساساتي چلند کړی یا نورو ځوانانو احساساتي چلند کړی دی او ځینې مختلې یا ځینې کړنې د افغانستان د خلکو د اصولو سره برابر دي. ګوره، اول خو دغه مسله چې دغه شی زموږ فرهنګ دی او هغه شی زموږ فرهنګ نه دی، دا کاملا بېمعنا او بېمنطق خبره ده. هیڅ شی زموږ فرهنګ نه دی او هر څه زموږ فرهنګ دی. دا په دې مطلب چې فرهنګونه هر ورځ، هر لحظه، هر کال نوي کېږي. همدغه چادري که تاسو وګورئ، دې څلوېښت کاله زموږ تر وخت زموږ فرهنګ چې نه وه، او کول یوازې ښاریانو کې او کلیوالو کې اصلا نه وه. دا خبره چې چادري د کلیوالو کوښښ دی، دا دروغ خبره ده، غلطه خبره ده. کلیوالو کې د طالبانو د دورې نه وروسته په زور جبر عملي شوه. دغه نه مخکې زموږ پښتنو مېرمنو حجاب هم ټکري وه، هغه ټکري په سره ول چادري ته خلک په بده نظر کتل، ځکه دا د ښارونو د مېرمنو لباس وه. او اوس د ښځو د ژوند ټول حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا ټولو نه مهمه مسله دغه ده. دغه مېرمنې په سمبولیک ډول راځي چادري ته ور اچوي. چادري د طالبانو د سلطې سمبول دی. طالبان ول اسلامي حجاب نه مراتي ول د پښتنو مرمن هغه په خالي د ټکري مخه یو صرف عادي نه وای چې تاسو اسلام کې دی چې دا وای خو طالب د دې پر چې خپل سلطه په خلکو باندې ثابت کړي نو وای چې مشخصه بیا چالهي په سر کې یا تور هغه لباسو نه چې تاسو ټول دې په خلکو سیاست کے مانا لگے اور دا تور اچھی طرح طالبان نظریے تور اچھے دادا افغانستان کا فرہنگ اور آنا تو نظریے میں افغان افغان فرہنگ باندھے جگہ مسائل باہر فرہنگ میں دے زمین فرہنگ اگر میرے میرے بھی کور کلی پٹی کی کار کلی اور لوچ کرے تو سر یہ حجاب مراد خلق و تپختانہ یا افغان مہاجر مرمن ہوا ہے
مننه حمیدی صاحب اکبری صاحب تغه د لاریونو چتر وسه شوی د دوی غختنې څومره مشخص دي څومره واضح دي او څومره هغه د ټولنې لومړی توبونو ته په کتو سره ټاکل شوی دي یعنی تاسو فکر کوئ چې د ټول غختنې دي کنه د یو خاص ډلې یا د یو څو کسانو غختنې دي
هواڅ مننه ګره د دې غختنې ډېر مشخص او ډېر ساده او پدیره ساده ژبه باندې دي تعلیم کار او آزادی تر دې نه بل غوښتنه ما ته اوسه پولی نظر لیدلې په دې کې کوم شرعي اسلامي فرهنګي سیمه ایز مشکل شته دی تعلیم په دین کې هم شته دی او حتی مکلف شوی دی وزیر په دې باندې چې تعلیم کار خو نیاز ژوند کولو دی او آزادی یو انسان پیدا شوی آزاد دی او په دین کې آزادی شته ده دې درې وړه ترې اخیستي دي زه یې راځم یو شي ته چې طالبانو په د څو میاشتو کې چې راغلي پنځه میاشتو څومره ورځو کې دوی څه کړي دي دوی اول د ټولنه د یوه آزادې او یوه صحیح ټولنې نه یوه بنده تړلې ټولنه ترې جوړه کړله اول تېر هفته اته اتیا پېښې کېږي کومه یوه تاسو پر خانه یې کار لیدلې ده نادېره دي دوه درېو ده چې هغه په رسنیو کې راغلي دي مطبوعاتی یعنی آزادی بیان باندھ دی خبر کی کدا هیڅ څوک نه پریږي چې حتی د ولس په حالاتو نه خبر شي حتی هغه ځوانان چې فیسبوک او په ټویټر او په سوشل میډیا کې دی پوسټونه یا خپل نظرونه لیکي هغه تحقیقي دي حتی هغه ځوانان چې پیژنه نه مچ په خارج کې اوسېږي چې په سوشل میډیا کې دی خپل نظر څرګندوي او دغه وحشت چې په افغانستان کې روان دی دا راپورته کوي نو کورنۍ په افغانستان کې تحقیقوي تاسو باید دا هغه څوک چې دی هغه باید منی کړی دا کار باید ونه کړی او دی واضح دی د دولت مجاهد واضح وایي چې موږ هر څه نه پریږدو چې موږ د دې نظام په ضد باندې څوک وغږیږي وخت چې نظام یې ټول د مشکلاتو ډک وي او خلکو ته اجازه نه ورکوي خلک څه وکړي دی دوام د طالبانو مشکل له موسیقۍ سره تاسو وګورئ چې چیرته موږ ځوان موسیقي محلي موسیقي کاران درلودل دې سرنوشت تاسو ولیدل ټول کورونه تلاشي کړل د کور ټول عالی ورته ورته ماته کړل موسیقي حالات ورته چرګول او حتی څومره یې فزیکی او رواني شکنجه کړ په هم ولس کې راوخت د دې ویښتانه په غوښت کړل او دغه ویډیو دا چې کله ویډیوونه د سوشل میډیا ته ورکړل تحقیق کړل آیا دا په اسلام کې شته چې د انسان تحقیق پرته د مسؤلینه دریم دی هغه ځوانان چې دی په امنیتي ځواکونو کې خصوصا امنیتي مدي او په په سپیشل فورس په دې کې ودی وو څومره فزیکی شکنجه او څومره زیات شهیدان کړ آیا د دې د شکی شهیدان ټول هم ان خلک د کوم حکومت د سمې رسنې کې راغلم دا ټول هغه څه دي چې د رسنې باندې کړی دي او وحشت روان کړی دی او دا وحشت په ټولو د پر دې د یو عمر اندې چې دی باید خلکو خولې بند کړي د رسنې خولې باید بند کړي رسنې باید تایید کړي آیا هغه په محلي رسنې کې د مشهور رسنې چې زیاده او ملک ټولو لکه اریانه نیوز لکه شمشاد لکه بن هغه خبرونه چې جمهوریت په وخت کې د کلی کلی نه ورکول هغه اوس تاسو راوی مختوسه پوری هیڅ تاسو پیښه د کلی والا اوس نه اوریدلې او وحشت راغی څو چند زیات شوې ده د دې چې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی دی کوم امنیت خلک دا اوس په کورو کې هغه چا چې په دې نظام کې کار کړی دی چې په کورو کې اوسېږي دی امنیت لري دې یوه لاره یوه لاره د لوده چې دی لاریون وکړي هغه لاریون هم اوس نه پریږدي چې لاریون نه تا لاریون چې ډیزاین کې د مخ کې نه دی د امارات څخه خیانت باندې دی بندي خانو ته واچوي یعنی دا کوم وحشت چې دی روان کړی دی، دا هغه وحشت دی چې مونږ دا د افغانستان په تاریخ کې نادر دی. دا ځینې ملګري دي دغه دغه دورې ته دریمه سوه قوي وایي، بلکل د دریمه سوه قوي نه هم دا وتلی دی. دا ولت بیا راشي موږ ته هغه ځوانان چې دی د دغې ستونزو د راپورته کولو په خاطر باندې په ډېر ساده شعارونو باندې، یا د پاکستان ضد، یا یو درې دغه درې شعاره چې ما تر اوسه هېڅ ما هېڅ لاریون تر دې درې شعارو زیات نه دی اورېدلی، چې تعلیم، کار او ازادي هغه واچوي بندیخانو ته، او بیا هغه هم د شپې ونیسي، او هغه هم د ټول افغاني کلتورونو خلاف د شپې ورشي، یو څو وحشیان ورولېږي، د کوره یې راوباسي او ورک یې کړي. کله په کوم وخت کې دا شوی و؟ بل لازمه یو څه چې ملګرو ورته اشاره وکړله چې دوی په لاریونو کې داسې کړنې کوي، دا د کړنو باعث څوک شوی دی؟ ولې 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 یو څوک راځي دومره احساساتي شي چې د چادرې ته اور واچوي؟ یعنې دې باندې چا فکر کړی دی؟ دی من حیث حاکمه ډله د ملت لپاره څه کړي دي؟ ولې د خلکو په خوله باندې لاس ورېږي؟ یعنی کله چې ته یو چا ته د بیان ازادۍ حق ورنه کړې، د ژوند کولو حق ورنه کړې، ژوند طرز باید داسې وي چې څه د دی ورته وایو خیرن په نامه د ملا باندې چې راغلی په مونږ باندې شوی دی، هغه څه چې ورته وایي هغه په هغه طرز باندې ژوند وکړي، او ډوډۍ ورته نه وي، کار ترې واخلي، څه وکړي؟ نو مجبور کنن لاریون کوي، سبا به ټوپک را اخلي، او دا چې هر څه راځي یعنی مسئول به همدغه کالی وي. زه یو شی درته وایم، هېواد صاحب، راتلونکی اوړی که مونږ په دغه رقم باندې یوه حاکمه او ظالمه ډله په افغانستان کې ولرو، دوی به د کورنۍ جګړې دپاره عملاً کار کوي، او ډېرې ډلې به راپورته شي، او دا نن چې مظاهره کوي سبا به د ټوپک په ژبه باندې غږېږي، او بیا به طالب وایي چې دا فلانۍ ډله ده، فلانۍ ډله ده. ولې د دې خلک دومره دې حال ستار کوي چې خلک ټوپک را واخلي؟ او ټوپک راخلو کې بیخي کم وخت پاتې دی. زه چې طالب دغه حالت وینم، یو نوه د کورنۍ جګړې یو خطرناک بوی د موږ تر سږمو کېږي، او د دې اصلي لامل چې دغه ګندګي را شروع کوي دا طالب دی، او قصدن غواړي افغانستان د کورنۍ جګړې ته ټېل وهي.
مننه اکبر صاحب. ستانکزای صاحب، خبرې خو تر دې ځایه وشوې، خو ستاسو په نظر له دغو لاریونوالو سره که سخت چلند کېږي پایلې به یې څه وي، او که نرم چلند کېږي پایلې به یې څه وي؟ یعنې د حکومت کوم حالت په خیر دی چې له لاریونوالو سره هغسې تعامل وکړي چې دوی ته هم مثال ستونزې جوړې نه شي، او خلکو ته هم، بلکې مسله د نورو ستونزو د جوړولو پر ځای یوې حل لارې ته ورسیږي؟
هواد صاحب، د دې جریاناتو مدیریت کول مشکل خبره ده طالبان ته، ځکه چې مونږ په طالبانو کې دا ظرفیت نه وینو. او اجازه راکړئ چې حمیدي صاحب خبرو هم لږ تبصره وکړم چې د وخت دوی یاد کړي چې دا چادري زموږ فرهنګ دی. انا دا ډېر یو عمیق فرهنګي او فلسفي بحث ده. ما منظور دې بحث نه دغه ده چې مونږ باید د جامع حاکم فرهنګ ورته وایو، یا حاکم حساسیتونو ته باید متوجه اوسو. که چېرې دوی دغسې کړنې وکړي، نو بیا دغه طالبانو ته یوه ښه سوژه لاسته ورکوي چې وګورئ دا خلک خو مثلا چادري ته ورچي. نو بیا متاسفانه موږ تاسو ډیری خلک د سواد د نعمت هم بې برخې دي، نو بیا دغه خلکو ذهن ته یو ښه پېسلا ذهني خوراک برابرېږي. نو دغې له وجې نه باید دا خلک چې اعتراضونه کوي په هم د خپل شعارو کې، او هم په خپل ټولو کړنو کې ډېر محتاطانه مخته لاړ شي. زموږ هدف دغه ده چې باید د افغانستان کوم جنجال کې چې لوېدلی، کوم منجلاب کې چې غرق شوی دی، دغه نه موږ افغانستان ته نجات ورکړو. نو که چېرې موږ دغسې کړنې وکړو، داسې احساساتي خبرې وکړو، دا موږ یو بل جنجال ته لاره هواروو. دا ملګرو چې بحث کې خبرې وکړي، ګورې د ټول خبر نه یوه خبره موږ تاسو دا معلومېږي چې طالبان ځان اوس هم مسؤول نه ګڼي، پخوا هم مسؤول نه و، او که افغانستان طالبان هر خواته زی اوغی د شانو په قصه کې هیڅ نه دي. نو اوس د موږ او تاسو چې باید مسؤل حرکتونه وکړو، موږ او تاسو چې باید د حرکتونه وکړو چې هغه د افغانستان د خیرازه او افغانستان د آبادۍ سبب وګرځي. دغه یو نفر راځي هر څومره چې هغه خپل رول او خپل نقش په جامعه کې لري هغه ادا کوي، د چې ټول افغانستان په یو نفر جوړیږي یا نه جوړیږي هغه بیل بحث. خو هر نفر که یو مسؤل حرکت وکړي نو بیا معلومه ده چې نتیجه به ډېره ښه او ډېره مثبت وي. پاتې شو د طالبانو خبره. هیواد صاحب، طالبان دغه د حکومتداری شړېدلې ده. ډېره مشکل ده چې موږ دغه فکر وکړو چې طالبان به افغانستان سره راټول کړي، اما د لارینوالو او د ټولو افغانانو با احساس افغانانو مسؤلیت هم دغه ده چې د دې هېواد هغه اولیا مسالې چې دي هغه په هر شرایط کې مد نظر ونیسي. دا تاریخ موږ تاسو چې مطالعه کوو افغانستان کې ډېر حکومتونه نړېدلي، داسې مذهبي حکومتونه لکه د طالبانو د حکومتو عمر خو د 15 کالو شپږ کالو اوو کالو نه هېڅ تېر شوی نه ده. او زه فکر کوم چې طالبانو باندې معین تاریخ تکرارېږي. نو باید هغه د مملکت هغه اولیا منفی چې دی هغه مد نظر ونیسو. متاسفانه د ګډونوالو د فیسبوکونه زه تعقیبوم، حتی هغه کسانو چې په اصلو ناسته کې د ځوانانو په نمایندګۍ هلته بحث کوو خبرې کوو، ځینې داسې کلمات او جملات استفاده کول چې هغه د افغانستان د اولیا منافعو سره په ټکر کې دي. مثلا افغانستانی لیکل یا دا چې تاسې د هغه نجلۍ چې د پرونیم اعلامیه ورکړه په اعلامیه یو ځای کې د اوسه مافسې وخت متاسفانه اعلامیه هم پیدا نه کړه، په یو ځای کې دغه ذکر کړي وو چې یو قوم په اسلام مفهوم هم داسې وو چې یو قوم سرکوبه شوی. د طالبانو د شرارت، د طالبانو د ظلم، د جبر ټول افغانان قربانی دي. تنها طالبان قربانی دي، تنها یو قوم خاص قربانی نه ده. موږ او تاسو هغه د زرګونو جنایت کتاب کول ولې چې شورای امنیت څو کاله پخوا چاپ کړو، په هغه کې هغه د ځوانانو لیست وګوره چې څومره کسان د هر قوم نه قربانی ورکړي. د افغانستان کادرونه چې طالبانو وژلي دي، په هغه کې پښتون هم شته، تاجک هم شته، ازبک هم شته، هزاره شته، هر څوک پکې شته. او نور موږ او تاسو په ټول ګوره هیواد صاحب د همدغه کلي و دغه باندو خلک اوس خدای چې ښه صادقانه سره وغږېږو. دغه موږ او تاسو څومره ټیټ بطنه کشوارې خواته مهاجر شو، دا په موږ وخت کې چې موږ او تاسو په کابل کې وو خپل کلي او کورو ته نه شو تلای.
یو خانه
هیواد صاحب خانه به طالبان خلک پسر سر و حل و شتونه به اخیستل او دسې خودسرانه اعمال به ورسره کول، محکمه کول به صحرایی د بل خانه به دولت هم هغه خلک د همغه کلي و بانډو خلک بیا د په نامه شي طالب یې رانیول به ظلمونه به کول، بمبارنه به پې کول. نو موږ د افغانستان خلک ډېر زیات ځورېدلي، ډېر زیات دردېدلي، دغه خلک سره ډېر یو په مرحمت، ډېر په لطف باندې داسې یو چلند په کار ده چې دا خلک په دې باندې پوه شي چې مثلا دا اعتراض ما په نمایندګۍ کېږي. دا خلک باید که څوک اعتراض کوي، که څوک د طالبانو په وړاندې درېږي، که څوک لاریون جوړوي، هغه باید د خلکو ته داسې یو تلقین ورکړي چې موږ د تاسې په خاطر دغه کار کوو، موږ د تاسې په نمایندګۍ دغه کار کوو، موږ د دغه ټولو جنجالونه د افغانستان د نجات لپاره دغه کار کوو. نو که چېرې دغه مهارت او دغه لیاقت او دغه استعداد څوک نه لري چې افغانستان خلکو ته داسې یو تلقین ورنه شي کړی، بیا دغه اعتراضونه دغه منډې د نن په اوسلو کې شرکت کړی، سبا فیسبوک کې لایو راغلی، بل تلویزیون کې مصاحبه کړې، دا شانه هیڅ نتیجه نه ورکوي. دا سې او درد سر دی په دې شانه باندې خپل ځان نه په تکلیف وي.
مننه کورودان. استاد حمیدی، دغه لاریونونه چې کېږي په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې په دې اړه بحثونه هم کېږي، ملاتړ یې هم شته، دي مخالفان یې هم شته. تاسې چې دغه مسایل تعقیب کړي دي، خلک ولې مخالفت ورسره کوي یا خلک یې ولې ملاتړ کوي؟ یعنی دغه ملاتړ او مخالفت تر شا دلایل څه دي؟
دا اتری مسله ده. تاسو چې کله د یوې ټولنیزې پدیدې سره مخ کېږي، ښکاره ده د هغې به مخالفین او طرفداران دواړه دي. زموږ خوشبختي دا ده چې د اوسنیو لاریونونو طرفداران ډېر زیات دي، حتی که مخالفت هم ورسره کېږي هغه په ځینو جزئي مسایلو کې، مثلا ترمینالوژي او کلماتو کارول دي یا د غوښتنو د مطرح کولو ډول او طریقه ده. دغه مسایل دي. داغنه بغیر نو ټول خلک افغانستان کې تعلیم غواړي، ټول خلک ډوډۍ غواړي، ټول خلک کار غواړي او ټول خلک آزادي غواړي. مګر دا چې یو څو طالب وشي هغه پر دې فکر وشي چې نور انسانان یا نور هېوادوال د دوی له دوهم لاس او ټیټه درجه خلک دي او دوی به د هغوی دپاره د ژوند کولو طریقه او اصول جوړ کړي او بیا په هغوی جبري عملي کړي. نو ستاسو د پوښتنې مطابق ولې مخالفت کېږي؟ نو ماته چې همدا دوه دلیلونه لري، یو خو دا دی چې په جزئیاتو کې بل مخالفت وي، چې سره دي چې هم ورته اشاره وکړه، مثلا د افغانستاني کلمه کارول یا کارول، یا مثلا موږ چې قومي مسایل مطرح کړو، یا دا چې نور داسې جزئي مسئلې چې هغه ډېر جزئي دي، هغه د خپل د مظاهرو او د ناظرینو د نفس سره مخالفت نه دی، بلکې د استفاده شویو شعارونو سره مخالفت دی. نور ټول په دې پوهېږي چې باید مظاهرین وشي. که تاسو په یاد وي، د طالبانو د راتګ په اولو شپو ورځو کې، خصوصا د اګست په وروستیو دوو هفتو کې، دا تر ډېره په کلیوالو سیمو او اطرافو کې، خوست، کونړ، جلال آباد او دغسې ځایونو کې وو چې ځوانان او سیاسي ځوانان ووتل د طالبانو خلاف لاریونونه پیل کړل. او طرفداران هم دغه عوام دي، عام خلک دي، ځکه دوی ټول پوهېږي، دوی ټوله خطر خپل سر سترګې ویني چې ورسره مخ شوي دي، او د دوی ژوند له هر خوا هر الله، بلکې د دوی د راتلونکو نسلونو د ژوند هر خوا هر الله تر تاثیر لاندې راولي او هغه ته زیان رسوي او یو لوی وحشت منداري ته وړاندې کوي. دویم خطر ټول خلک د دې خبر د دوی لاریونونو طرفدار.
مننه اکبری صاحب. یو خبره ده هم کی چې کله البته د ټولنیزو شبکو یو خبره ده چې وای څوک چې په افغانستان کې لاریون کوي، نو ورته وای چې ته غواړي بهر تلاړ شې او کیس ترته جوړ کې، او که څوک په افغانستانه بهر یو خبره کوي، نو بیا دا خبره ورته کیږي چې ته راشه افغانستان ته دا خبره وکړه. ولې دا خبره کیږي؟ د دې تر شا منطق دا ده چې دغه غږونه چوپ شي، څوک دې خبره ونه کړي.
هغه څه دی 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 هغه ته زه خپل سره مخ شوی ما کله چې دلته باس کومه راته یو طالب ګوټه راپورته شي وي تکه مبارزه کوي راشه افغانستان ته، خو زه فکر کوم چې دا څوک چې دا ادعا کوي یا دا نریټیو یې رامنځته کړی دی په ټولنه کې، دی دی د ځان سره فکر وکړي چې دا خلک ولې تښتي د افغانستان نه. تر 15 د اګست خلکو په افغانستان کې ژوند درلود او کار درلودله، او اوس ټول د افغانستان بزاره دي. حتی که څوک ورته د پاکستان او ایران ویزه هم ورکړي، په ایران او پاکستان کې دی هر نوع شاکه کارونه کوي، خو د افغانستانه تښتي. یا زه ولې را تښتېدلی یم د افغانستان، یا موږ ولې په زور باندې د افغانستان نه ایستل شوي یو؟ دا باندې د خپله د طالب چارواکي فکر وکړي چې ولې د دې کومې کړنې دي چې خلک د خپل ملک نه دومره بزاره شوي دي چې ته وتښتي.
هغوی وایي اکبری صاحب چې مثال تاسو د دوی تر نظام لاندې ژوند نه غواړئ، تاسو یو په ډیموکرات ټولنه کې ژوند غواړئ، نو ځکه تللي یاست. یعنی تاسو هغه څه شرایط چې دوی وضع کړي دي.
زه هم دا وایم د دین دې خلاصه کړی دی ټول په ښځه کې. جهاد وکړم که مو شهید شولم اتیا هوري ماته راځي، دو دو او یا هوري زما نصیب کیږي. تعلیم دلته خځه
کوم بحث دغه د بهر ته د تاګ او په وطن کې د مخالفت ته کنه موږ په اړه پام دغه موضوع مشخص وغږی.
زه بالکل دې ته راځم. دی کوم شی چې دی وایي دا نه دیني دی، نه شرعي دی، دا یو حاکمه ظالمه ډله ده چې د خپل غلامۍ دی د ښه کولو دپاره د خلکو په ژبه په ژوند باندې دوی پابندیانې لګوي، دوی یوه ټولنه تړي. دا د د د تاسو دغه اوس د هر نمبر مخې ته وګورئ چې څومره قطارونه دي د خلک د څه لپاره تښتي دي د ملک نه. خو ډوډۍ کار دی پې بند کړی دی، ډوډۍ نشته ده، دودۍ مې څه وکړي؟ او بل نور نه نور پرایویټ سکتور نه دومره توان لري چې دوی ته خلکو ته کار ورکړي، او نشته دی د دې دلته دی چې ته کیږي په دې بلکې ځکه ډوډۍ نه لري، دوی باید دروازه وکړي، دروازه هم بچانه ورکړي. دا اوس د افغانستان د اتیا فیصد زیات خلک د فقر لاندې ژوند کوي. هغه چا چې په تېر نظام کې کار کړی دی ټوله ورځ تانه اوري، ټوله ورځ دی شکنجه کېږي، د کورونو نه ایستل کېږي، شهیدان کېږي. تاسو د ننګرهار د نهر هغه ستوري خو به اورېدلي وي چې کله چې کله نهر بندېږي، اوبه پکې وچېږي، څومره جسدونه پکې پیدا کېږي. تاسو دغه مرموزې وژنې خو به ګورئ چې په لوی مشرقي او په لوی قطار کې دي، روزانه څومره کسان وژل کېږي د دې خانه یا د داعش په ډول باندې. تاسو خو د دې نه خبر یې چې په مشرقي کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، که د ږیره په یو ولایت کې غټه وه درته مشکل جوړېږي، که بل ولایت کې د ږیره وړه وه درته مشکل جوړېږي، په بل ولایت کې که د یو ولایت نه بل ته ځي، که د په یو کې بریتان ویلي وو په هغو باندې تل لاس ورې تخکیلېږي چې داعش ټاپه در باندې لګول کېږي. په دغسې یوه ټولنه کې خلک مجبور دي څه وکړي؟ ټول تښتي. دغه شعار چې رامنځته کړی دا چا رامنځته کړی دی؟ دغه د افغانستان ټولنه نه دی رامنځته شوی، نه د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې نه اخواته د خلکو ګلخانانو رامنځته کړی دی. دا لومړي ځل دپاره دغه تانه ګلخانانو را شروع کړله. د مونږ هر څه چې را شروع کېږي اوس د چا نه را شروع کېږي، په دې باندې باید فکر وکړی. زه په ډېر وضاحت باندې په ډېر افتخار وایم چې زه د اوسنۍ حالاتو نه راتښتېدلی یو ماجر افغان یم. هیڅ نوه ګزاره مې نوره په افغانستان کې نه کېدله، نو راتښتېدلی یم تر څو به ازادۍ دپاره مبارزه کوم چې تر څو مې توان وي. زه یو خبر به ډېر واضح وکړم، که څوک وایي چې زما د اشخاصو سره هیڅ نوه د اشخاصو دا خلک چې مبارزه کوي د اشخاصو سره مشکل نشته دی، د دې له فکر سره یې مشکل دی، د دې له کړنو سره یې مشکل دی. همدغه بونګی ملا حسن دی زموږ رئیس جمهور وي، خو د خلکو نه دې په داخلي مشروعیت باندې حاکم شي، د خلکو نه دې مشروعیت واخلي، د خلکو ته دې کار پیدا کړي، خلکو ته دې ژوند زمینه مساعده کړي، خلکو ته دې حداقل د ژوند کولو چانس ورکړي. دوی خو هغه هم اوس نه کوي. دا ناامني چا راوستلې وه؟ دا شل کاله چا دغه حالت ته رسولي وو؟ اوس په چا په کوم حالت کې یو؟ د چا د خانه یو؟ په دې باندې د لږ دغه حاکمه ډله فکر وکړي چې ولې د خلک تښتي، ولې د خلک بد رد سي، ولې د ولې خلک مظاهره کوي. حداقل دی من هیڅ مسؤول دا فکر کړی دی چې ولې دا خلک دومره بېزاره دي؟ دی د هل دقل په دې باندې فکر کړی دی چې یوه ورځ د پاسپورټ ریاستونو ته په ولایتونو کې څومره خلک مراجعه کوي، او دی ولې مراجعه کوي، ولې تښتي؟
مننه اکبر صاحب، خوشحاله اوسه. اوکې، البته دا ستونزې خو ډېرې دي، خو موږ مشخص د لاریونونو او اعتراضونو په اړه غږیږو. د خپرونې وروستۍ شیبې هم دي غواړم له خپلو درې وړو مېلمنو په وروستیو کې د حل لارو په اړه وپوښته، او په دې اړه وپوښته چې څه ډول کېدی شي دغه لاریونونه د مثبتو بدلونو په رامنځته کولو کې ګټور تمام شي، نه دا چې ستونزې ورسره ډېرې شي. معمولا په کله چې په نورو هېوادونو کې لاریونونه کېږي، حکومتونه ورسره کښېني، خبرې ورسره کوي له لاریونوالو سره، او د هغوی غوښتنې اوري. خو په ځینو هېوادونو کې داسې کېږي هم چې د دې په ځای چې له هغوی سره خبرې وشي، برعکس هغوی نیول کېږي، بیا ورپسې نور لاریونونه وي، یا په ټولنیزو شبکو کې ځینې ټرینډونه چلول کېږي چې بېرته هغه کسان راخلاص شي، هغه کوم کسان چې نیول شوي دي. هغه غوښتنې چې کومې مطرح کېږي د لاریونوالو لخوا، هغه حل نه شي، بلکې نورې ستونزې هم ورسره اضافه شي. ستانکزای صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې نو څنګه کېدای شي دغه لاریونونه ګټور تمام شي؟ څنګه کېدای شي چې د دې په ځای چې ستونزې حل کې نه دا چې ستونزې ورسره ډېرې شي؟
هېواد صاحب، مونږ هدف ته تر رسېدو پورې ډېرې اوږده او کګلیچنه لار لرو. متاسفانه دا د همدغه څلوېښت کالو جنګو زیږنده وه چې موږ او تاسو دغه فرهنګ او یا هغه جامع روانې د ګساست او ماتوالي سره مخ کړو. نو د ما خبره بیا هم همدغه ده چې باید په ډېر حکیمانه، په ډېر محتاطانه ډول موږ او تاسو مخ ته لاړ شو. که چیرې د حاکم نظام خو نشو ورته ویلی ډلې په مقابل کې درېږم، باید په ډېر محتاطانه ډول خپل کومه ټرمینالوجي او اصطلاحات چې دي هغه وکارو، او خپل ټول حرکتونه ډېر منظم ډول مخته بوزو. موږ او تاسو پوهېږو چې طالبان د ځان د اسلام دا یادار بولي، خو موږ او تاسو نه باید د مقابل کې داسې الفاظ وکارو چې خدای مکړه هغه موږ او تاسو د اسلامي شاعر سره په ټکر کې. نو که واقعا څوک غواړي چې د افغانستان ته یو ښه کار وکړي، افغانستان ته یو مثبت کار وکړي، نو باید ډېر محتاط اوسي. او
حکومت هم دغه په کار ده، مونږ خبر ورته هم دغه ده چې سړی دغه پخوانی نظام سقوط مونږ د تر سترګو لاندې شو. مونږ دغه ولید یو وخت کې مونږ هم داسې احساساتي برخوردونه کول په حکومت کې به دغسې یوه بلات مونږ باندې راغله چې ټول مهاجر سو، ټول ټیت سو، هرې خواته لاړو، ټول هغه کسانو چې رشوتونه یې خوړلي وو، ظلمونه یې کړي وو، بې عدالتۍ یې کړي وو، څومره په لوی ذلت باندې اخته شول. هغه بیا هم ښه مونږ ته خو یوه لاره وه، حداقل نړیوالې ټولنې سینه راته خلاصه وه، څوک مهاجر شول اروپا ته لاړه، څوک امریکا ته، نور هېڅ چای وسه نه وو، لنډ پاکستان او ایران ته واوښتل. اما طالبانو ته بیا دغه فرصت هم نشته، که چیرې نړېدل دومره په لوی ذلت به اخته شي، دومره سخت به خراب شي چې هېڅ به څوک حتی تصور نشي کولای. نو بهتره ده چې طالب چارواکي د منطق او د اصول او د فکر نه کار واخلي، او د افغانستان د خلکو سره ډېر نرم، ډېر ښه برخورد وکړي. اگر چې مونږ د طالبان نه ډېره توقع نه لرو، دلته د وخته کوم ملګري د موسیقي په اړه خبر وکړه، دغه بله ورځ استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و وفات شوی و، ما د طالبانو ټولو شبکې کتل، یعنی ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو یې خور کړي. نو د ظالمانو حتی دغه مقابل کې دغه دومره مونه کړی چې د جنازې اعلان یې خور کړي، یعنی دومره د ټولن لریوالی، دومره د ټولن ځان جلا کول، دا دوی په خیر نه ده. که چېرې دوی داسې فکر لري چې باید افغانستان جوړ کړي، او باید دوی په همدې فکر ورسېږي چې غیر له دنه چې موږ د افغانستان هغه اولیا مسالې مد نظر ونیسو، د افغانستان د همدغه جغرافیې سلامت مد نظر ونیسو، غیر له دنه دوی ته هم بله هېڅ لاره نه ده پاتې، او د افغانستان خلک هم باید په همدغه فکر وکړي. نو ټول باید لاس په کار شي، د منطق او د فکر نه کار واخلي، چې تر څو پورې موږ وتوانېږو دغه جنجال له پخیر خلاص شو.
مننه استاد حمیدی. د افغانستان یا په افغانستان کې د اوسنی حکومت خیر په دې کې دی چې لاریونوال یا منتقدین چې د هغوی چپ شي، غلی شي، او د حکومت ملاتړ ته راودانګي کنه، خیر په دې کې دی چې اپوزیسیون دی هم وي، اختلاف یا مخالفت دی هم وي، اعتراض دی هم وي، ځکه د معترضینو یا د مخالفینو خبره یا منطق دا دی چې منتقدین خو مفت مشاورین دي، یعنی کله چې پتا کې و ستونزه ویني ستا په حکومت کې، ستا په اداره کې، نو درته وایي چې دغلته ستونزه ده. دغه خبره که په هر ډول ادبیاتو کېږي خو تا ستونزې ته متوجه کوي. نو په دغسې وخت کې ستاسو په نظر د حکومت ټول باید د حکومت تر څنګ ودرېږي، ملاتړ یې وکړي، په دې کې خیر دی که نه؟ اعتراض هم باید وي، لاریون هم باید وي.
تاسو دې پوښتنې ځواب ته زه راځم. اول خبره چې تاسو وویل چې انتقاد کېږي چې که د هېواد دننه لاریون کوي، نو درته وایي چې ته خارج ته کیس جوړوي، او که خارج څخه خبرې کوي درته وایي چې ته یو ځل دلته راشي. ګوري، دا د کاونټر نراتیو یا د ضد نراتیو دی. تاسو کله چې په ټولنه کې انتقاد خبره مطرح کېږي، هغې دپاره به انتقي ځواب کوېږي چې نه لري، که منطقي ځواب ورکوي هغه ستاسو په نقصان تمامېږي، بیا تاسو نورې جملې کلمې جوړوئ او هغه بحثونه کې مطرح کوئ، تر چې په رسنیو کې او په ټولنه کې خلک په هغو مصروف شي او اصلي خبره د بحث پاتې وي او نورې قصې شروع شي، تر څو دا د مخالفینو مظاهره او لاریونونه نتیجه ورکړي. دا د کیس مثلا دقیق هم دغه ده، اتم د کیس دپاره دې څوک جوړوي. مظاهره د وزیر مختلي حق دی، او یا د هېواد څخه بهر ته چوک مظاهره کوي یا د انتقاد کوي، بیا هم مظاهره د داود مختلي حق دی. مثلا د هغوی مختلف باندې دا چې د کوم ځای نه کوي او د څه لپاره کوي. اوس تاسو چې د روان لاریونونو څخه څه باید وشي، یا دا د اوسني حاکمې ډلې په ګټه دي یا تاوان دي؟ ګوري، د حاکمې ډلې په ګټه د اپوزیشن په سترګه ورته کتل هغه وخت کې مطرح دی چې کله د قانوني سیستم مطابق یا د قانون مطابق یو نظام جوړ شوی. اوس وخت کې طالبان یو ترهګرې ډلې په حیث حاکم ډله ده، نو نظامي او مشروع حکومت، موږ اپوزیشن په مشروع حکومتونو کې لرو. مشروع حکومت د یو قانون، د یو ټولنیز قرارداد په اساس دی، د مختیر نظام چې هر رنګه وو، د اساسي قانون په اساس، د رایې په اساس. نه تو زمونږ چې انتخاباتي کې ستونزې، زمونږ چې په دولت کې دننه ستونزې، خو د هغوی سره مخالفت او اپوزیشن راتلل، دا قدیم انا او چې دوی د سیستم ټول دیو سیستم یا دیو قرارداد لاندې کار کوي یو خاص ابتدایي مفاهیم چې د وګړو ازادي او انتخابات او د ټولنیز دوري پر کول د پارلمان لرل او د مقننه قضایي قوې لرل او اجرایي قوې مسؤلیتونه دا ټول تعریف شوی او ټول هغه باور درلود اوس وخت د طالبانو په خلاف چې کوم مظاهره کیږي دا تر هغه پورې د طالبانو په هیڅ حالت کې طالبانو په ګټه نه دي که طالبانو وختي نه مني هم په ګټه نه دي او که وختي نه مني هم په ګټه نه دي تر څو چې طالبان د رسمي منظم قرارداد بیا نه شي جوړوي او اساسي قانون جوړیږي او دا اساسي قانون د مشهور دار نو که طالبان مخالفت هم کوي دا به دوی ته سر پوکوي ځکه دوی به خپل پخواني ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او مجبور دي دا کار وکړي او که ملاتړ یې کوي دا قصد او که مخالفت یې کوي نو دا به نور هم ډېریږي دا ډېر خلک سر کوو تر هم لا ډېر مشکلات به جوړېږي دوی سره او دې ډول به دوی ته ستونزې ډېریږي نو یوازنی لاره دا ده چې اوس وخت کې د همدغو لاریون کوونکو غوښتنو ته پام وشي او هماغه نورې د دې لاریون کوونکو لپاره خصوصا هنرمند هو دا خاموش خبرې چې تاسو اورئ ډېرې واضح دي هغوی باید د پخواني اساسي قانون دویم فصل دې له سره بیا بېرته عملي شي د پخواني اساسي قانون دویم فصل د دولتونو د جوړولو طریقه ده چې موږ د هغه دپاره د رایې ورکولو حق دی د بیان د ازادۍ حق دی د ټول وګړو د مسلې حقونه دي دغه په نظر کې ونیول شو او په دې ډول وړاندې لا شو طالبان مجبور دي دا د دې خبرې ده چې دا د دې په ګټه ده چې دوی په تاوان دي بلکې دوی مجبور دي چې په دې هیواد کې د وګړو په حیث ژوند کول غواړي د حاکم ډلې په حیث خو دا لري خبره ده د وګړو په حیث ژوند کول غواړي په دې ټولنې کې د سیاسي فعالانو په حیث ګډون کول غواړي او وړاندې کول غواړي او په راتلونکي نظامونو کې خپل ځان د پاره ځای ثابتول غواړي باید دا وختنی ومني د دې لرین کوونکو او د نورو ټولو هیوادونو سره باید کې دوی باید خپل مشروعیت ثابت کړي دوی څنګه راغلي دي غواړي په حق حکومت کې دوی ته دا حق چا ورکړی د ټوپک او د زور په اساس دوی حق نشي ترلاسه کولی صرف د دې خاطر چې دوی شل کله خلک وژلي ځانګړې جګړې کړي دي چریکي عملیات کړي دي او د نړیوالو استخباراتو سره پټې معاملې کړي دي دا دوی ته په افغانانو د حکومت کولو حق نه ورکوي بلکې د افغانانو څخه د خپل مشروعیت ترلاسه کړي دا د اوسنۍ نړیوال مشروعیت ترلاسه دا د وروسته په دې ټولنه کې د سالمو افرادو په ژوند وکړي او بیا د هغو وخت د خپل ایدیالوژي لپاره هم کار وکړي د دې وخت د دې امارت احیا لپاره هم کار وکړي د برها سره په کار وکړي خو د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې او د ټولو خلکو د غوښتنو سره مختلف نظر کړي وو سره دا کار کوي شي غیر دا د دې شکول او دا مریضو د دوی غواړي نه غواړي د دې په وړاندې باندې دوام لري دا بلکې د هر دولت په وړاندې دوام لري دلته لري نو مسله دا ده چې تاسو هر رنګ دولت ولري خلک باید اجازه ولري چې د دې
ډیر مننه حمیدی صاحب اکبری صاحب ک په یو دقیقه کې تاسو هم دغه پوښتنه راځواب کړئ چې ک له دغه لاریونونو سره داس تعامل کیږي چې حکومت ور سره کینی خبرې واوري خدا کنه مخالفت وشي او ونیول شي د لاریونوال بندیان شي کوم یو حالت تاسو غواره بولی ک یو دقیقه کې هم د پوښتنه راځواب کړئ مننه
مننه اول خدای دې حکومت نه دی کاش چې دې حکومت یا دې حکومت په شکل برخورد خپل وګړو سره کولای خپل اتباع سره کولای دی برخورد بیخي بل متفاوت دی کدی لاریونو ته اجازه ورکړي د فکر کوم په دې کې دې هم ګټه ده ځکه هغه څه چې وویل شي بیا د نورو کړنو نه مخه نیول کیږي د فکر کوم طالبان که واړي چې ملک کورنۍ جګړې ته لاړ نشي ملک بلې خوا ته لاړ نشي ملک کجی خوا ته لاړ نشي دی باید لاریونو ته او د بیان ازادي درناوی وکړي خلکو د حق ورکړي چې خپل مشکلات مطرح کړي د لاریونوالو سره کینی د غوښتنې واوري او د هغو په حل کې ورسره عملي اقدام وکړي دا حق دی دی چې کومې غوښتنې دي دا مشروع غوښتنې دي دوکې هیڅ نه وه نه فرهنګي نه اسلامي نه هیڅ نه وه مشکل شته دی یو انسان حق لري چې کار وکړي تعلیم ترلاسه کړي تعلیم کچېرې موږ مېرمنو تعلیم ډېر مهم دی باید د دې په خوښه باندې تعلیم دي په هره برخه کې دي او ازادي دا او دا کچېرې موږ فکر کوو مادي وړ کستان ټولنه سربسته کړي اول دی دی داخلي مشروعیت مسله ډیره سخت کیږي د کله داخلي مشروعیت نه لري دی نړیوال مشروعیت ته نشته نو زه فکر کوم کچيري طالبان واړي چې دی دی د راتلونکو وختونو لپاره یا تر ډیره وخت د حاکمیت خوب ویني دی د بیان ازادي او لاریون ته باید بالکل مشروع حق دی او هر وګړی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي غږ پورته کوي دی باید درناوی وکړي
مننه کو ډیره زیاته مننه د خبرونې بيخي ورسته شي بي دي ل تاسو ټولو خاغلو استاد بیت الله حمیدی خاغلی ظاهر اکبری او خاغلی نصیر ستنګزی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې خبرونه مو واوریده تر بلې ونی ښه وخت ولرئ